د ګندنې ماشين، قیچي، متر، استنا او تار، پنسل، رنګ، قلم یا تباشیر، د برشت، کاغذ دا د خیاطۍ اړین توکي دي. خیاطۍ ته ځکه هم افغان نجونې او ښځو ډېره مخه کړې چې په ډېره کمه پانګونه کار پیلولی شي. که څه هم د ګندنې د ماشینونو قیمتونه متفاوت دي، خو له زرو نیولې آن تر نږدې 20,000 افغانیو یو نوی ماشین قیمت لري. د یادونې ده چې د انفرادي ګندنو تر څنګ یو شمېر افغان ښځو په دې وروستیو کې د خیاطۍ مرکزونه یا کارخونې هم جوړې کړې دي، چې ځینې په یو ځای او ځینې بیا په ویشلې ډول کور په کور فعالیت لري. د نیمروز ولایت اوسیدونکې آمنه همداسې یوه مېرمن ده.
داسې دی چې دلته چې زما د کار زمینه برابره کړې ده، داسې دی چې زه د ایران څخه دغه د خیاط زیاسین ورته وایي بلوچی کالی دی دا سفارشات اخلم، بیا یا خندل ته په دا تقریبا 250 نفر دی خیاطان دی شج د کورن شج دی ناس دی دا خیاطان بیا ځخه ورته کوم، بیا دوی اخی روغوی، بیا دا اخم لیژه می وایران ته بیا دا غځای ته پیسې راکی، بیا ځخم دوی پر سر باندې تقسیم اوما.
نو موړې لمرستندوی ادارو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کوي څو وکولای شي خپل کار ته نور هم پراختیا ورکړي. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته لشپګم ټولګي پورته د دوی پس دکړو بندیز ولګېدو، چې آن تر پانتونونو او طبي انسټیټیوټونو پورې لز دکړو را وګرځول شوې. دغه شان د ډیرو نورو محدودیتونو په ګډون په اکثرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له دندو منع شوې او سنگارتونونه یې هم وتړل شول، چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه را وپارول. ډیری دا ښځې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې چې په دې سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ او د خیاطۍ په شان داسې کارونو ته اړې شوې چې د دوی په خبره ټولې اړتیاوې یې نه پوره کوي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې د طالبانو حکومت د ښځه ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفه‌ای مهارتونو لکه خیاطۍ په لټه کې دي. په دې وروستیو کې عامه ځایونو، تفریح او عدالت ته د میرمنو په لاسرسي او عاید لرونکو فعالیتونو او خصوصي سکتور کې د نجونو او ښځو په مشارکت ټینګار شوی و. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زمون څه زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
ور بشو. نورستان دالته په وان توایګل کې په یو کلی کې اور لګیدل او اته کورونه پکې سوځیدل دي. دا اور د راپورو په اساس پرون څار لګیدل او بل اخره نن د کلی ځوانانو مړکړه ده، خو د نورو جزئیاتو لپاره د ریپورت ته ورشو.
د نورستان وان توایګل ولسوالۍ په جاګ کلی کې 13 ورځ اور لګیدل چې پکې د یوې کورنۍ اته کورونه سوځیدلې او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی د لګیدل اور په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وایګل ولسوالۍ اړوند د ژاک کلی کې یو کورونه ټول اور لګیدل لامل د عبدالقدیر، محمد رسول، جامدر او شهید الله یو کورنۍ خلک دي ټول دي د اته کورونه بشپړ سوځیدل. کورونه ټول سامان د دې هیڅ شی پاتې نه شو، ټول سوځیدل دي. اوس پورې دقیق تعداد معلوم نه دی چې بالله نور کورونه هم تخریب شوي دي. نور
د همدې ولسوالۍ بل اوسیدونکي او قومي مشر حاجي عبدالستار خان راته وویل که څه هم چې اور ته نږدې کلیو څخه ورغلو ځوانانو وژلې، خو یاد کورونه او پکشته شیانې ټول له منځه وړي دي.
9 بجې تصادفی د اور لګیدنه د وجنه فامیلونو کورونه سوي دي چې تقریبا 8 اتاقونه ټول وو او په دې کې هغه د حیواناتو مالی نقصان ډیر زیات رسیدلی دي او ځاني نقصان نه لري الحمدلله. د ویګل د کلي نه 300 نفر ځوانان ور رسیدلی دي، اور یې مهار کړی دي، څاروي هم پکې سوځېدلی دي، غوا هم پکې سوځېدلی دي، بیزې هم پکې سوځېدلی دي او نور خوراکي توکي هم ټول له منځه تللی دي چې پاتې نه ده. اوس استوګنې لپاره هیڅ استره نه لري.
ځایی اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمنو شوو کورنیو سره دې بیړنۍ مرستې وشي. په نورستان کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکي چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل، تر اوسه د اور لګیدنې لامل او پکې خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو پوره معلومات په لاس کې نه لري، خو خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره یې د زیانمنو شوو کورنیو ستونزې شریکې کړي او هغوی هم ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ وروستی راپور ده چې په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرایمو په زیاتېدو د دغه هېواد د چارواکو له توندو غبرګونو وروسته اوس هلته میشت یو شمېر افغانان وایي د داشان اعمالو په وړاندې باید خپل افغانان لاس په کار شي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمي په ځانګړي ډول د وژنو د خبرونو په ډېریدو سره په دغه هېواد کې میشت یو شمېر افغانان دا عمل د بشریت ضد ګڼي، وایي په کار ده چې د داشن کسانو په وړاندې خپل افغانان هم اقدام وکړي. دوی وایي په دغه هېواد کې استوګن افغانان او د دوی ټولنې باید تر جرم مخکې د دغه ډول اشخاصو د پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي او امنیتي ادارو ته معرفي کړي. په جرمني کې میشت پخوانی خبریال او مدني فعال عنایت صافی ازادي راډیو ته وویل،
یعنی یو زلبوګنونکې خبره ده، یو غیر انساني کار دی چې دلته رامنځته کیږي. دا کار نه یوازې د افغانانو نوم بدناموي، هویت بدناموي، بلکې د افغانانو په اړه د دغه خلکو ذهنیتونه منفي طرف ته بوزي. نو زما په فکر باندې چې د افغانانو ټولنې چې دلته په جرمني کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې پرتې دي، دوی باید لاس په کار شي او دغه خلک تثبیت کړي او په وخت باندې ځایي مقاماتو ته پولیسو ته خبر ورکړي.
په جرمني کې میشته په هنتون په خوانی استاد خوشحال اسفي هم ورته نظر لري.
باید هغه خپل افغانان چې دلته په آلمان کې اوسېږي، دوی باید خپل غږ اوچت کړي چې مونږ د داسې اعمالو خلاف یو. ځکه متاسفانه هغه پېښې چې په وروستیو کې په آلمان کې وشوې، دا ټول افغانان تر خپل سیوري لاندې راولي، یا کسان چې درس دلته وایي او کسان چې دلته کار کوي. متاسفانه بیا ټول په یوه سترګه دغه عامه ذهنیت داسې دی چې یعنی اکثره افغانان مجرمین دي چې د دې کار باید مخنیوی وشي او دا کار خپل افغانان باید وکړي.
د جرمني پولیسو د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 خبر ورکړ چې یو 28 کلن افغان ځوان د شفانبورګ ښار په یو پارک کې پر څو کسانو د چاقو په وسیله له برید وروسته نیول شوی دی. پولیسو ویلي و چې بریدګر تر نیول کېدو مخکې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه د چړې په ګزارونو وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان ویلي چې د دې پېښې د انګېزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې لامل یې رواني ستونزې وي. مخکې تر دې د روان مریض کال د غبرګولي میاشت په لومړیو کې د جرمني په دوو ښارونو کې د دوو افغان کډوالو له لورې د چړو په جلا جلا بریدونو کې یو پولیس وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو. په جرمني کې میشتو 140 سیاسي فعالانو، خبریالانو، د بشري حقوقو د حقونو فعالانو هم په یو سرخلاصي لیک کې چې رسنیو ته هم لیږل شوی، شفانبورګ ښار کې د وژنې دا تازه پېښه غندلې او د خوشینۍ په څرګندولو سره یې د جرمني له چارواکو غوښتي چې دا شان نه تاوتریخوالي ډکو اقداماتو عاملین باید که هر څوک وي د جرمني د قوانینو له مخې محاکمه شي. په برلین کې د پانتون استاد او د امنیتي چارو شنونکی محمد ساقط مرم وایي، دا پېښې ډېری د رواني ستونزو له امله رامنځته کېږي او ټینګار کوي چې په لومړي سر کې په جرمني کې د کډوالو ادارې او بیا د افغانانو بېلابېلې ټولنې باید د دغو ځوانانو ستونزو او رواني مشکلاتو ته پام واړوي.
اول خو باید خپله د مهاجرینو اداره، مخصوصا هغه ادارې چې د مهاجرینو سره کار کوي، د دغه ځوانانو یا د دغه مهاجرینو روغتیایي حالت ته هم توجه وکړي. د بلې خوانه دلته افغاني فرهنګي او کلتوري ټولنې شته دي چې دوی باید دغه موضوع ته پوره پام وګرځي او دوی سره دغه ټولنې کې زغم شي. په دې برخه کې باید دوی کار وکړي.
په دې اړه په جرمنی کې د افغانانو میشتو بیلابیلو ټولنو مسولینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې یو شمیر دوی ازادي راډیو ته ویلي وو چې ځوانانو سره په ټولنه کې د متخم کېدو، د مخدره موادو د ضررونو او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه کار کوي. په جرمنی کې د افغانانو لخوا جرمي پیښو د دغه هیواد د چارواکو جدي غبرګونونه راپارولی دي، او دا داسې مهال دی چې جرمني کې شاوخوا یوه میاشت وروسته پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په کومو کې چې په جرمني کې د کډوالو د منلو موضوع د بحثونو او کمپاینونو توده مسله ده. د جرمني سویټ ډویچه زایټونګ ورځپاڼې جمعه د سلواغې په 15 نیټه د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یوه بله ډله هم افغانستان ته واستوي. مخکې دغه هیواد د روان کال په وږې میاشت کې 28 افغانان چې ویل کېدل په بیلابیلو جرمونو تورن و د قطر هوایي شرکت په یوه الوتکه کې افغانستان ته لیږلي و. د جرمني شپیګل مجلې هغه مهال ویلي و چې د دغو افغانانو شړل د دوهې په منځګړی توپ شوې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافی همت د دیونی د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په موتادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا موتاد کې دوه پاړه بحث لرو. په موتادونو کې د ریلپس پاړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا موتاد کې دوه کچه نږدې 5% ده، خو د تخمینی شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه 83% هم لوړه ده. دا ډول د زهرو کاروان پروګرام سره ډیر موتادونه د مرکې پر مهال ویلي چې څو زره درملنه سوې ده خو بیرته موتاد سوې دي. د نن په خبرونه کې مو په موتادونو کې د ریلپس په اړه د میمنو سرباز کړی دی. ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل په سر کې بل شاغلي وزیر صاحب څخه وپوښتو. وزیر صاحب کراته وایست چې د ارواپوهنې د نظر په عمومي ډول ریلپس یا بابیړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیړۍ وهم ذری مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځي تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکررن د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړي د معتاد شو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنونه کوي. کله چې دا ناروغ ونسی کولی دلته همدغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي د استفاده نور هم زیاته کې مکرره استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دوامزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
ریلپس همدغه لاملونه څه دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیر شوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستانو عزیزان سره درلود. د مخدره موادو استعمال په وخت کې هغه اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. مخدره توکي د شخص ته یوه لکه د ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کوي، زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ راکد چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو، اډو کې دمون غپوچ کړ، واکونه دمون غ خراب کړ،
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپسه ته وایي
پټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا متات کېدل وایي ټولنه کافی په هدي مریضانو د تداوی په حق لنه لري، او دا سټی ریلاپسونه کوي چې د نشيونه غزول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهر جنې دي.
د ریلاپس هم دا عوامل څه دي؟
د ټولنه د پوهه کچا ټیټواله یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته پسپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوی یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د رخصوی کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې رخصوی کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلاپس کیږي.
په پر سب ستاسو خبر وو پښتو در واپوهنی او اجتماعي پلو مو ریلاپس وو پیژندی، او ستاسو دارته وایي چې د تیپ د نظر ریلاپس څه ته وایي؟
ریلاپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او هوت کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط و افکارو باندې او پر رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلاپس همدا عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یوه ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوت ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په یواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي، لکه چارس، تریاک او شیشه. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه دا چې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفې ته لاړ شي.
او بل دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي. د پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی سوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو، ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ورباندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفې ته لاړ شي.
درنو اورېدونکو، اوس یوه لنډه د ملورو بیرته باسته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خم خم مور
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
وزیر صاحب قدرت اوس چې تر لپس مخکې په موتات کې څه ډول نشه نشانه لیدل کیږي؟
تر بیا موتات کې دلو مخکې په موتات کې ډیر نشه نشانه دي. ځینې نشه نشانه لکه افسردگی ده، استراب ده، مینه و علاقه پیدا کول، مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان دا شخص تل بده کوشش کیوی چه یو دسی حالات که خپل دوستان و عزیزان و کورنی سخه بیلسی چه مخدره مواد پا آسانی رول پیدا او مخدره مواد بیا پا آسان ترتیب بنده استعمال کی ترسو دوی کورنی پی پونسی چه دا شخص د بیا ځلی د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظ چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظ بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي، او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرحه کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرحه کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز رانسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصوي شخص بیرته معتاد نسی؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسی پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا مرتج شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او مرتج شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده، پلانامه ده تعقیبی یا فالو اپ. خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسلر ارواپوه ته ورسې چې زه له دغه ستونز سره مخ یم. او که مراکز ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپوه سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا بایدوی، یعنی هغه مریض تل نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتاتی اغا باید تر درمانه نلنده راسی.
وشمند صاحب، اجتماعی کار کون که سوکلی چه رخصوی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره خپل روغ شوی مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي. که صحي ناروغي لري، کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شند داده.
تا خود اجتماعي کارکوونکي مسؤلیتونه سول د معتادینو کورنۍ، خپلوان او ټولنې عام خلک سوکړي چې رخصوي خلک بیرته معتاد نسی.
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي. وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکړوي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نور سره پرتله او ملنډې پونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دې نشي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي. ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تر شوی ستونزې د روغ شوی کس مخه ته د ملنډې او کمی په شکل را برسیره نه کړي تر څو روغ شوی کس بیرته ناهیلې، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي. د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است پر خپل سر د دایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
دازیپم د خپل یو عصبی دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو دازیپم د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد ده، اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان ولري دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابات کو فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې پر او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د اتو افتونه کې د دې زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد پړسوب نارامي داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي دي نو دا بابا دیازپام یا بنزو دیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي به سره موتات وي. په دې کې وګد مهال وخت پرته کې کنفیوژن منتر دي، یعنی ذهني تشوش پکې منتر دي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به